السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. سور صلیب وایي افغانستان لا هم په نړۍ کې د ملکیانو لپاره تر ټولو خطرناک ځای پاتې دی. امریکا په افغانستان کې له لاسو اډو او مرکزونو خپل ځواکونه ایستلي. د پوځي چارو کتونکي وایي امریکا باید په احتیاط ګام پورته کړي. د خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شفیق عیار مختوړي. مخکله دی چې د خبرونه راپورونو تراشو پام وکړي. د دې سات خبرونو ته فریبا ظاهری وړاندې کوي.
د اسلامي همکاریو سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو چې افغانستان هم غړی دی نن په نایجیر کې د خپل غونډې دوهم ورځ پیل کړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي له ډیپلوماټیکو لارو په ایران کې د غیر قانوني افغان کډوالو په وړاندې د ایران د نوي ګواښونو لپاره حل لار ومومي. او د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د دې هیواد د وتلي اټومي ساينس پوه محسن فخریزاده د وژل کېدو د غچ غوښتنه کړې. د خبرونو تفصیل. د اسلامي همکاریو سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو نن په نایجیر کې د خپل غونډې دوهم ورځ پیل کړه. تمه ده د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر چې په دې کانفرنس کې ګډون لري، له دې غونډې څخه د افغانستان د سولې او ثبات په ټینګښت کې د همکاري غوښتنه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ښاغلی اتمر د دې کانفرنس په څنډو کې نن د پاکستان، ترکیه، سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو او د عربي متحده اماراتو د بهرنیو چارو لپاره د دولت وزیر سره بیلابیل غونډې لرلې دي. د دې وزارت مرستیال ویان حمید تهذیب په یو پیغام کې رسنیو ته نن ویلي چې په دې لیدنو کې د افغانستان د امنیت او هوساینې، د جمهوری نظام د تیرو شاوخوا دو لسیزو لاسته راوړنو خوندیتوب او دغه راز له افغانستان سره د ژنیو کنفرانس ته همکاریو د ژمنو ملاتړ د بحث عمده برخې وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي له ډیپلوماټیکو لارو په ایران کې د غیر قانوني افغان کډوالو په وړاندې د ایران د نویو ګواښونو لپاره حل لار ومومي. دغه وزارت مرستیال ویان حمید تهذیب رسنیو ته په واسطولي پیغام کې نن ویلي چې په تهران کې د افغانستان سفیر د ایران د پارلمان له مشر سره د غیر مجاز کډوالو په وړاندې د ایران د نوي طرحې په اړه اندېښنې شریکې کړې دي.
در ملاقات کې سفیر افغانستان
په دې لیدنه کې په تهران کې د افغانستان سفیر د دې طرح د تصویب او عمل کېدو په اړه د افغانستان اندېښنې له ایراني لوري سره شریکې کړې دي او د اندېښنو د مخنیوي په برخه کې د لازمي همکارۍ غوښتنه کړې ده.
د ایران د پارلمان د یو شمیر استازو په نوې طرحه کې چې د دې هیواد اسلامي شورا مجلس یې د تصویب لپاره وړاندې کړي، د غیر قانوني کډوالو په وړاندې سخت قیودات وضع سوي دي. د رپورټونو له مخې په دې طرحه کې ویل سوي هر هغه بهرنی اوسیدونکی چې له اجازه پرته ایران ته داخل سي یا په دې هیواد کې میشت او یا تګ راتګ ولري، شاید له 15 کلونو زیات بندي سي او هم باید 100 میلیونه تومانه نغد جریمه ورکړي. د شک په صورت کې د غیر قانونیت په پر موټر باندې د زیکول هم مجاز بلل سوي. د غیټر هغه شاوخوا اتلک افغانان چې له رسمي اسنادو پرته په ایران کې اوسېږي اندېښمن کړي دي. شغلي تهذیب په دې اړه د ایراني لوري د ځواب په اړه څه نه دی ویلي. اخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د امنیتي ځواکونو په بیلابیلو عملیاتو کې 350 تنه وسلوال طالبان وژل سوي او 20 نور ټپیان سوي دي. د دفاع وزارت په ویلامې کې راغلي چې په دې عملیاتو کې د هوایي ځواکونو ملاتړ هم و. د ویلامې له مخې د عملیات تیر ورځ د هرات په کوهستان، د روزګان په ګیزاب، د هلمند په ناوې، نهر سراج او ندلی، د کندز په امام صاحب او د ننګرهار په خوږیانو ولسوالۍ کې سوي دي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د غالیو د صادرونکو ټولنه وایي سږ کال بهر ته صادرات تیر کال پرتله دوه برابره کم سوي دي. د غالیو تولیدونکو او صادرونکو ټولنې مشر محمد عظیم اسلم زاده ازادي رادیو ته ویل چې سږ کال شاوخوا 250,000 متره مربع غالی بهر ته صادر سوي دي. په داسې حال کې چې تیر کال تر همدې مودې دا کچه شاوخوا 100,000 متره مربع غالیو ته رسیده. غالی اوبدنه او د غالیو پروسس هغه صنعت دی چې ډیرو کسانو ته د کار زمینه برابروي. شاغلی اسلام زاده وویل چې د کورونا وایرس له حد زیات اغیز د غالیو پر تولیدونکو ده او ډیری غالیو بدون کې دمګړی نسی کولای خپل تولیدات په مناسبه بیه وپیری. زموږ غلا زده راډیو لري. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای د دې هیواد د وتلي اټومي ساينس پو محسن فخري زاده د وژل کېدو د غچ اخیستلو غوښتنه کړې ده. خامنه ای نن پر خپل رسمي ویبپاڼه د دې قتل د تعقیب او عملینو ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه. په همدې ورځ د ایران ولسمشر حسن روحاني هم د دې پیښې په تړاو اسرائیل تورن کړ چې د امریکا د مزدور په توګه عمل کوي. روحاني پر خپل رسمي ویبپاڼه لیکلي، یو ځل بیا د نړیوالو اشرارو لاسونه د مزدور صهیونیستي رژیم د دسیسو له کبله د دې هیواد د یو بچی په وینو ولړل سول. محسن فخری زاده د نومبر پر 28 پرون تهران ته نږدې په یو وسلوال کمین کې وژل سو. د ایران د اټومي ادارې مشر علي اکبر صالحی نن ویلي چې د فخری زاده وژنه به د ایران د اټومي پروګرام چاري اغیزمنې نه کړي. او د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې زرګونه کسان د سختو امنیتي تدابیرو او سړې هوا سره د سیمهیزو پرمختیایي شوراګانو ټاکنو کې رای ورکوي. وروسته تر دې چې د هند صدر اعظم نریندر مودي د دې سیمې نیمه خپلواک تیر کال وګرځوه، د دې سیمې بیل اساسي قانون یې لغوه کړ او دا سیمه یې په دوو فدرالي سیمو وویشله. د لومړني انتخاباتي چې پکې ترسره کیږي، بلتون غوښتونکو ورله مخه له دې انتخاباتو سره مخالفت ښودلی. د انتخابات د سیمهیزو پرمختیایي شوراګانو د 280 څوکیو لپاره د دې چې په اټو پړاونو کې به تر سره سي او د دسمبر په 19 به پای ته ورسیږي. د خبرونو پای.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. وړاندې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي افغانستان د ملکیانو لپاره لا هم د نړی خطرناک هیواد دی.
نن په افغانستان کې د سولې بهیر روان دی، خو په ورته وخت کې موږ د جګړې د شدت شاهدان یو.
امریکا افغانستان کې لاسو اډو پوځیان استلی، د چارو کتونکو امریکا ته د احتیاط سپارښتنه کوي.
روسی ډلې دلته د شلو نه زیاتې په افغانستان کې فعال دي، دا خطر موجود دی. نو امریکایان چې هر اقدام کوي باید په احتیاط وکړي.
پښتون ژغورنې غورځنګ په چمن کې د خپلو حقونو لپاره لویه اعتراضیه غونډه وکړه.
د دې شان لوی کاروباریان هم نن ورځ دي، دا زمیدار یوازې د دې شان نه ده، زمیدار ټول پښتون ولسته.
د هند تر واک لاندې کشمیر کې د ټاکنو حال هم درکوو. نور مسایل هم شته. دویمه نیمایي اونیز پروګرامونو حقیقت څه دی او تاندې څنګ ته ځانګړې شوې. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي افغانستان لا هم د نړۍ په کچه ملکیانو ته یو خطرناک هیواد دی. دغه کمیټې ویلي افغانان له څلورو لسیزو راهیسې له جګړو، وژنو او اندېښنو سره مخ دي او دې حالات نور تر پوزې رسولي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو هم ویلي چې د افغانستان د جګړې ډیر قربانیان ملکی وګړي دي. په دې اړه پام وکړئ د فیروزه عزیزی راپورته.
د سره سلیم نړیواله کمیټه اندېښنه ښیي چې د افغانستان نیمایي نفوس له جګړو اغیزمن دی. دغه کمیټه وایي چې 10 میلیون افغانان په هغو سیمو کې میشت دي چې وسلوالین خط پکې روان دي. دغه کمیټه افغانستان د ملکیانو لپاره د نړۍ ګواښونکې سیمه یادوي. بلخوا د دغې کمیټې عمومي مشر رابرټ مارتینی له بی بی سی سره په مرکه کې د سولې په خبرو کې د جګړې د کمیدو غوښتنه کړې ده.
نن په افغانستان کې د سولې بهیر روان دی، خو په ورته وخت کې موږ د جګړې د شدت شاهدان یو. د ډیرو ملکیانو د مرګ شوبل شاهدان یو. ډیری ټپیان هغه روغتونونو ته انتقالیږي چې د تحویل اخیستو لپاره هغوی چمتووالی نه لري.
نوموړي د غراز د بندیانو د تبادلې، د جګړو له امله د ټپیانو لپاره د اسانتیاو د زمینې برابرولو او روغتیایي مرکزونو پر ساتنې ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما تیرونۍ په خپل یو راپور کې ویلي وو چې د روان 2000 میلادي کال په لومړیو نهه میاشتو کې په افغانستان کې 2111 ملکیان وژل شوي، 3222 نور ټپیان شوي دي. تر دې وړاندې د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون او د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان هم په دغه هیواد کې د ملکیانو پر مرکزوب لري اندېښنه ښودلی او ټینګار کړی چې د جګړې ښکېل خواوې دي د جګړو پر مهال د ملکیانو ژوند ته پام وکړي. شاوخوا درېونې وړاندې د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان د آسیا د برخې مشر پاتریشا ګاسمند ازادي رادیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې اړتیا ده چې د مذاکراتو ښکېل اړخونه د ملکیانو خوندیتوب او د نامشروع حملو بندول خپل لومړیتوب وټاکي. که څه هم د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو خبرې د سپتمبر له 12مې راهیسې روانې دي، خو تر دې دمه یې نه یوازې ښکاره پایله نه ده ورکړې، بلکې د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې ورسره جنګ زور هم اخیستی دی. فیروزه عسیسی، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي افغانستان لا هم د نړۍ په کچه ملکیانو ته یو خطرناک هیواد دی. دغه کمیټې په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان شاوخوا 18 میلیونه په داسې سیمو کې ژوند کوي چې هغه د جګړې تر کرښې لاندې سیمې دي. دا چې دغه 18 میلیونو افغانانو لپاره سپارښتنې څه دي، ارواپو او د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون استاد شرف الدین عظیمي دا مهال سټوډیو ته وصل شوی. استاد سړی مشي، ماسپخین مو په خیر، مازیګر مو په خیر، هلته مازدیګر ده. د سره سلیب په راپور کې راغلی چې د افغانانو غم او کړاو ډیر زیات شوی. د کړاو نه خنیخانی څه دي تاسو هلته ټولنه کې حس کوئ؟
سلام تاسو ته، سلام درنو اوریدونکو ته. لبده مرغه باید وایم چې بله، هو دا یوازې د دې راپور کیسه نه ده، دا د څو لسیزو او د څو کلونو کیسه ده چې موږ ورسره مخامخ په اصلاح وګورو یې احساسوي او موږ مراجعین لرو په دې برخه کې. په ټوله کې له بده مرغه باید وایم چې ګڼ اروایي ناروغۍ یا ګڼې اروایي ناروغۍ پیدا شوي دي. ان موږ په اروایي ناروغۍ کې یو مشخصه ناروغي دی د جګړې او د جنگ په اړوند لرو چې پی ټی اس ډی ورته وایي، یا له یوې پیښې نه له یوې حملې نه وروسته سټرس یا فشار. همداسې دا هغه څه دي چې وروسته له جنګه شروع کېږي، یعنې کله چې یو چېرته پیښه کېږي یا شل ورځې یو میاشت دوه میاشتې تېرېږي، بیا وروسته دا ناروغۍ شروع کېږي. او ژور خپګان، اضطراب هم له بده مرغه هغه دویمې او درېمې کټګوري ناروغۍ دي چې په دغسې خلکو کې چې په جګړو کې پاتې کېږي، یا شاوخوا جګړې، یا د جګړې په منځ کې
او عظیمی صاحب، دغه د سره صلیب په راپور کې دا هم راغلی چې د جګړې دواړه غاړې دي، یعنی طالبان او حکومت دي، د افغانانو د غم او کړاو د سپکولو لپاره کار وکړي. یعنی د جګړې دواړه غاړې څه کولای شي چې دغه غم او کړاو سپک کړي؟
زه فکر کوم چې هغه ډول چې په تنورو برخو کې دلته هغه ټولنیز او اخلاقي کوډونه، یا د جنگ اخلاق، یا د جنگ رسم، یا د جنگ په جنگ کې د ښکېلو ملکیانو ژوند او زندگی ګواښل شوي یا ګواښل کېږي په افغانستان کې. له بده مرغه وایم چې نه د دولت لوری او نه هم د دولت مخالف لوری د عامو خلکو ستونزې ته، د ماشومانو ستونزې ته، د ښځو ستونزې ته، یا د هغو کارګرو یا بېوزلو خلکو ستونزې ته چې په دغسې شرایطو کې ښکېل کېږي، حتی ډېر ځله اسیران ورته نور مسایل هغه څه دي چې په افغانستان کې موږ وینو. متاسفانه چې له بده مرغه دواړه لوري پام نه ورته کوي.
بله، او استاد دغه راپور کې دا هم راغلی چې د سولې خبرې کېږي باید بشري حقونو یا بشري خدمتونو ضمانت ورکول شي. آیا ویره شته چې کچېره سولې راځي د بشري حقونو چارې دې ټکنې شي، یا مثلا خلک د بشري حقونو ته لاسرسي ونه لري، کومي مدني ازادۍ چې اوس دي خلک بل دې هم محروم شي؟
زه فکر کوم چې ستونزې او بشر د بشر په مخ څپېړه دومره درنه ده چې نه به نړیواله ټولنه ورته هغه په اصلاح مرهم سي یا التیام سي، او نه به د جګړې دواړه لوري د افغانستان وګړو یا خلکو یا ولسونو دومره غټې ضربې ولیدلې، دومره غټ زیانونه یې ولیدل، دومره غټ داغونه یې ولیدل په زړونو چې تر ډېر وخته پورې په دا داغونه یعنی مرهم نسی. اما او په خوای کې د سولې یا د سولې په ترڅ کې یا په اډانه کې هم هغه څه چې د دوی امیدواري راټوکلی شي، له بده مرغه حداقل زه شخصا نسم کولی د دوی ورته امیدوار واوسم. اما په هر صورت د سولې د راتګ په خاطر ځینې قربانیو ته هم ضرورت شته، ځینې وګړي، ځینې ولسونه، دولتونه، مخالف د دولت مخالف ټول باید د سولې لپاره قرباني ورکړي، باید دا مسله تر ډېره حده پورې یعنی په خپل قرباني واخلي.
او استاد، وروستۍ پوښتنه، تاسو ویل چې جګړې ټول افغانستان ځپلې، لکه څنګه چې ولس ځپل شوی دی، دغه سي د جګړو او رواني ستونزو هغه کسان هم زپلی چې عمل په دې جګړه کې خکیل دي، لکه افغان حکومت او د حکومت وسلوال مخالفان. لاندې سپارښتنې مو دوی ته څه دي چې دوی څه وکړي تر څو دغه د جګړې ټغر ټول کړي؟
او تر کومه پورې چې په دریم نړۍ پورې اړه لري یا په هوادرو پورې سالته جګړې کېږي، له بده مرغه وایم چې د زړه خواله یا هغه د همدلۍ احساس کمیږي. د جګړې په اړه وایم، د وینو په اړه وایم، د انسانانو د مرګ په اړه وایم، احساس کمیږي. تر ډېره حده زه فکر کوم چې دغه لوري دواړه دغه حد ته رسېدلي دي چې د بې احساسۍ او د بې پروایۍ په درشل کې دي. زه فکر کوم چې نور خسته دي خلک، نور ولس هم خسته ده، دولت هم خسته ده او مخالف دی دولت هم خسته ده. زه فکر کوم چې دوه په جګړه کې دی چې هغه ټم نشته او هر څومره چې زر سول راشي دی وګړو په خیر او په ګټه.
ډیر مننه. کور مو ودان ارواپو او د کابل د خونې روزنې پانتون استاد شرف الدین عظیمی و چې د سره صلیب پر اندیښنو غږیده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
لا هم د امنیو اړوند موضوعاتو کې پاتې کیږو. د تیرو څو ورځو په دوام نن سهار هم کابل کې د مغناطیسي ماینونو دوه چاودنې وشوې. په شپږمه او یولسمه ناحیه کې شوو دغو پیښو کې وطنه پوځیان او ملکیان ټپیان شوي دي. د پلازمینې کابل امنیت ته له تدابیرو سره سره د دغو ماینونو زیاتوالي خلک اندېښمن کړي. په دې اړه مو همکارې فیروزي عزیزي دغه راپور راستولی.
د مغناطیسي ماینونو د چاودنو له زیاتوالي سره په کابل ښار کې په دې وروستیو ورځو کې د ناامنیو احساس لوړ سوی دی. په تازه دوه ورته پیښو کې چې نن سهار یعنی شنبه د کابل ښار په دوو بیلابیلو سیمو کې وسوې، له امله یې وطنه ټپیان شول. د کابل امنیه قوماندانۍ ویاند فردوس فرامرز وایي
صبح امروز از اثر دو انفجار در
نن سهار د کابل پښ پګم او یولسمه ناحیو کې دوه چاودنو لامل دوه پوځیان او پنځه ملکیان ټپیان شول. دا چاودنې د مقناطیسي ماینونې دي چې تر کشف لاندې دي.
د کابل ښار په شپږم ناحیه کې چاودنه د ولسی جرګې د غړي فکور بهشتي په موټر وسوه چې د نوموړي دوه لورګانې پکې ناستې وي. خغلی بهشتي وایي که څه هم لورګانو ته یې زیان نه دی اوښتی، خو موټر چلوونکی او ساتونکی یې ټپیان سوي دي.
تل له امنیتي ګواښونو سره مخ یو. نن هم دا پیښه وشوه. د امنیتي ګواښونو لپاره هر ورځ د خلکو اندېښنې زیاتېږي. که حکومت د نړیوالې ټولنې په همکارۍ د امنیت د ټینګښت په برخه کې جدي اقدامات ونه کړي، د خلکو لپاره به ډېره سخته وي.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح له نږدې یوې میاشتې راهیسې د کابل ښار د امنیت مستقیمه رهبري په غاړه اخیستې ده او په دغه ښار کې د جنایي او امنیتي پیښو د کموالي خبره کوي. له دې سره ښاغلي صالح د شپږ نیمو بجو د جلسې د راپور په دوام نن په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د وروستیو چاودنو د کموالي په برخه کې هڅې قناعت ورکوونکي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم آسی د کابل امنیت د ګاونډیو ولایتونو په امنیت پورې تړلی بولي او وایي چې د کابل ښار امنیتي میثاق برنامې تر دې دمه کومه ښکاره پایله نه ده ورکړې.
د ستاوردای چندان بزرگ میثاق امنیتی به او روایت نداشت.
امنیتی میثاق برنامه تر اوسه کومه لاستراوړنه نه لري. امنیت په بنسټیزه توګه بدل شوی نه دی، یوازې تاکتیکی لاستراوړنه درلودي او وسته لاستراوړنه تر دې دمه پر یو ستراتیژیک حرکت بدل شوی نه دی.
دا چودنې داسې مهال کې چې یو نه وړاندې په کابل ښار د دغه ښار د څلورمې حوزې اړوند سیمونه توغندي وتغول سول چې له امله یې لس ملکیان ووزل سول او 50 نور ټپیان سول. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې په کابل ښار کې د ماینونو او هغه هم د مغناطیسي ماینونو چاودنې خلک اندېښمن کړي دي. د افغانستان جګړه نه وینه د څلور لسیز کېږي چې دغه هیواد کې جګړه روانه ده. زبان دی یا نږدې شل کاله امریکا هم په دغه جګړه کې ښکېله ده. اوس امریکا له دغه هیواد د ځواکونو ایستل ګړندې کړي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په باور د فبروري د 9 نیټې د سولې له موافقې را وروسته چې امریکا له طالبانو سره دوحه کې لاسلیک کړه، تر اوسه امریکا په افغانستان کې له لاسو مرکزونو خپل پوځیان ایستلي دي. تمه ده چې په راتلونکو شپږو اونیو کې په افغانستان کې د پاتې 4,500 امریکایي سرتیرو شمېر 2,500 ته راټیټ شي. د امریکا د پوځیانو وتل به د افغانستان پر امنیت څه اغیز وکړي؟ احمد شیبر دا پوښتنه د مرکې په پیل کې د پوځي چارو له کارپو جنرال دولت وزیر صاحب څخه کړې.
اساسی خبره دا ده چې امریکا متحده ایالاتو نړیوال ټولنې تل اعلان کړی دی چې په افغانستان کې د تروریزم خطر دی. تروریستی ډلې دلته د شلو نه زیاتې په افغانستان کې فعال دي. القاعده، داعش او په خپله باندې نور تروریستی ګروپونه دلته فعال دي. زه نه پوهېږم چې د امریکا متحده ایالاتو په نظر باندې اوس دغه تروریستی ګروپونو خطر له منځه تللی دی که نه دی تللی. زه خو فکر کوم چې تر اوسه نه دی تللی، دا خطر موجود دی. نو امریکایان چې هر اقدام کوي یا هر پریکړه کوي باید په احتیاط وکړي، په تدابیر ونیسي. د دې تر څنګ قوتونه وباسي، زه په دې باندې ټینګار نه کوم چې دوی د قوتونه په افغانستان کې پرېږدي، خو خلکو ته د اطمینان ورکړي چې موږ د افغانستان د وسلوال پوځ نه حمایت کوو، ملاتړ کوو.
بله جنرال صاحب، دې برخې ته به راشم. البته تر اوسه پورې چې کومې غونډې د افغانستان په ارتباط شوي دي، حتی د جنوا وروستۍ غونډه، په دې کې هم نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د مرستو ژمنې وکړې، لیکن که چېرته امنیتي برخې ته راشم، د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت غواړي چې د جنوري تر نیمایي پورې، یعنی په راتلونکي تقریبا یوې نیمې میاشتې کې، په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمېر 2500 ته راکم کړي. امنیتي وضعیت به پسې خراب شي او که نه 2500 یا 4500 فرق نه کوي؟
ګوره، اساسي خبره دا ده چې د امریکا متحده ایالاتو هغه نظر او یا تصمیم څه دی، هغه دې په ښکاره باندې خلکو ته ووایي، دا دې اعلان وکړي چې موږ د افغانستان د وسلوال پوځ نه او د افغانستان نه حمایت کوو. که دا خبره په بزغر د امریکایان وکړي، بیا 2500 نه چې 2000 پاتې شي، 1000 نفر پاتې شي، هم کوم تاثیر نه لري. دلته ځکه د افغانستان وسلوال پوځ په خپله باندې عملیات کوي، په خپله باندې وزده دي توان لري چې عملیات وکړي په داخل د افغانستان کې.
جنرال صاحب، وزیری د ناټو په سرمشیزه کې، د ناټو د مشانو په غونډه کې هم دا موضوع یاد شو. د ناټو په هغه غونډو کې چې روان کال تر سره شوې دي، د امریکا متحده ایالاتونو په ښکاره ویلي دي چې تر 2040 کال پورې به د افغان ځواکونو مرسته ادامه ورکوي.
ګوره، اساسي خبره دا ده چې وګوره چې امریکا په خپل سر باندې په دوحه کې مذاکرات کوي، د افغانستان حکومت په جریان کې نه چی 15000 طالبان خوش کړل، غلطه غوي جنگ ته لاړل، بیرته جنگ کی، دلته جنگ توت شو، په طالبانو باندې فشار نه راوړي چې اوربند وکي. یعنی ځینې مسایل دي چې د تبعید امریکایان متوجي وسی، کني ټول د افغانستان خلک نه غوړي چې امریکایان د په افغانستان کې وسی، دلته د جګړې وکي، د هیڅ هم خوښ نه ده. مگر مسله په دې کې ده چې دوی یو واضح سیاست غوره کی، یو د دې سیاست چې هغه د افغانستان د خلکو لپاره د منولو وړ وي او شک او شوبه پکې نه وي.
د دوشنبه او سیشنبه په ورځو باندې چې په جنوا کې د افغانستان په اړه غونډه وشوه، په دې غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي هم وو، او د نورې د اروپای ټولنې هم وو، او د نورو نړۍ استازو هم برخه پکې اخیسته. په دې کې دوی ښکاره وویل چې په افغانستان کې سمدستي اوربند غواړي په اعلامیه کې وویل، او دوی وویل چې په افغانستان کې د جمهوریت دفاع کوي. آیا هم دا دوی خبرې کافي نه دي؟
ګوره، کافی خو ځکه نه دي چې هغه عملی اقدام پکار دی. عملی اقدام دا دی چې دوی د طالبانو سره کله چې مذاکرات کوي، باید د افغانستان حکومت په جریان کې وچی، د افغانستان حکومت په خوښه باندې وکړي. او په ضمن کې ته وګوره، په افغانستان کې اوس جګړه ده، ډېره شدیده جګړه ده، هر ورځ په سلګونو کسان مړ کېږي. زه داسې فکر وایم په دې سرمشیزه کې یا په سویس کې چې دوی خبرې وکړلې، خپل ملاتړ اعلان کړ، مګر دغه خبرې دي بیا خپله نه ردوي. مانا دا ده چې دوی باید مرستې وکړي، یا هغه وسلې چې زموږ وسلوال پوځ ته ضرور دي هغه باید ورته ورکړي، د دې لپاره چې هغه تشه رامنځته نه شي. کنی نور د دوی قوتو ته دومره ضرورت نشته په افغانستان کې، ځکه زموږ وسلوال پوځ کافي قوت هم لري، کافي تجربه هم لري، جرأت هم لري، انګیزه هم لري، او د دې وړتیا هم لري چې خپل په هیواد کې وجنګیږي.
د پوځي چارو کتونکو جنرال دولت وزیری و چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په ګواښونو او احتمالي خطراتو غږید.
هر تصویر کې زر خبريسته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټک ای او ار جی.
اوس هم ورځو سیمهیزو موضوعاتو ته. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې نن د سیمهیزو شوراګانو انتخابات کېږي. د کشمیر بیلتون غوښتونکو ډلو مخکې له دغو انتخاباتو د بایکاټ غوښتنه کړې او هغه یې غیر قانوني بللې دي. په اړه یې پام وکړئ د اسمت ساروان راپور ته.
د هند تر کنټرول لاندې کشمیر نن د سختو امنیتي اقداماتو په منځ کې سیمه ایز انتخابات کوي. دا د دغو انتخاباتو چې په څو پړاوونو کې ترسره کیږي لومړی پړاو دی. دا انتخابات له هغه وخته چې د صدر اعظم نریندرا مودی هندو ملت پال حکومت تیر کال د کشمیر کورواکي پای ته ورسوله، د هغه ځانګړي اساسي قانوني فسخه کړ او دا سیمه یې په دو فدرالي برخو وبېشله، لومړني انتخابات دي. د انتخاباتو د امنیت د ساتنې لپاره زرګونو اضافي ځواکونه په کشمیر کې ځای پر ځای شوي دي. بلتون غوښتونکو چې پر کشمیر د هند حاکمیت ردوي او په خوای د انتخاباتو د تحریمولو غوښتنه کړې، اوسنی انتخابات غیر قانوني او نامشروع بلل دي. د انتخاباتو کمشتر کې شرما د کشمیر په اوسیدونکو ژغ کړی چې خپل رای وکاروي او د دیموکراسۍ په دې ستره ننداره کې ګډون وکړي. دا انتخابات د سیمه ایزو پراختیایي شوراګانو د 280 چوکیو لپاره دي او په تو پړاوونو کې د دسمبر تر 19 پورې بشپړی شي. د سیمه ایزو پراختیایي شوراګانو غړي د اقتصادي پراختیا او د عامه خیر ښېګڼې د چارو مسؤلیت په غاړه لري، خو مقننه صلاحیت نه لري. دا انتخابات تر ډیره د مودی د بهاراتا جنتا ګوند، د جمو کشمیر د نوی اپنی پارټي او د غراز د هند پلوه کشمیری ګوندونو ترمنځ سیالي ګڼل کیږي. کشمیر له 1947 میلادي کال راهیسې چې د برېټانیا استعماري واک پای ته ورسید، د هند او پاکستان ترمنځ وبېشل شو. دواړه هیوادونه کشمیر د خپلې خاورې برخه ګڼي. له 1980 میلادي کال راهیسې بلتون غوښتونکي په کشمیر کې د هند واکمنۍ پر ضد جنګیږي. د کشمیر ډیری مسلمانان غواړي چې خاوره یې د پاکستان تر کنټرول لاندې او یا خپلواک وي، خو هند په کشمیر کې ناکراری د پاکستان په ملاتړ د تروریزم نتیجه بولي. دا هغه تور دی چې پاکستان یې ردوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر وای د چمن خار ګڼ تجاران ترې تم شوی یا هم وجل شوی چې هغوی پښتنه له حکومت کوي. منظور پښتین دا سرګندونې پرون په چمن کې د پی ټی ایم په جلسه کې وکړې. په دغه جلسه کې د منظور پښتین ترڅنګ د پی ټی ایم ګڼو مشرانو د سیمې مخورو او په زرګونو کسانو ګډون وکړ. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال مجید بابر په راپور کې.
پښتون ژغورنې غورځنګ یو واری بیا په پاکستانی چارواکو غږ کړی چې زرګونه لادرکه کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړل شي او ماورای عدالت وجنو ذمهوارو ته دې سزا ورکړل شي. دا خبره د یاد غورځنګ مشر منظور پښتین د بلوچستان سرحدي ښار چمن کې یوې ولسی غونډې ته د وینا پر مهال وکړه.
محمد نبی دای شاولی دای د دوی غشتنه پی ټی ایم کوي چې دوی ولې ورختی ولې ریاست ناکام دی او دوی نشي پیدا کولای. منګرو دا زمیدار دیواز د دیشار نه دا زمیدار ټول پښتون لسته دا د پښتنو وران شارونه د باجوړ لوی سم بازار سے نن ہم تیرے گے نشان یہ نہ دے پاتے دا باڑا کاروبارنا ختم سول میرا انشا بازار مکمل ہموار کر او مکی نو دا ٹول ہموار ہو دا جنڈو دے بازار بند نن ہم سے تیرے گے یو پارک جو دا یلتا بازار نشتا.
منظور پښتین په خپل وینا کې داوا وکړه چې په زورګونه پښتانه لا درګه دي عدالتونو ته دي وړاندې کړل شي.
اته زرا پښتانه میسنګ پرسن دي لا پتا افراد لا درګه خلک تاسو په پتا سره غته د عدالت مخانه ورګي. زموږ مطالبه دا نه ده چې تیر اخلاص کا. زموږ مطالبه دا ده چې تیر عدالت ته پیښ کړي. عدالت ته فیصله وکړي چې مجرم می سزا ورکا کا جرم یې نه وکړای به ګناوی را اخلاص یې کا. بزرګونو لا کوم پښتانه ایکسټرا جوډیشریال د عدالت نه ماورا وو وژل شو. د پېټه وکیلانو نه راواخله د پاټار بمباری او د اتلیس شهیدان تر نقیب شهید پورې تر طاهر داوړ پورې تر ارمان لوڼی پورې تر سردار عارف پورې د پښتانه وژنه مورای عدالت روانه د ملګرو د دغه ریاست زه یو خبره درته کومه چې پوهه تاسو یې زه یې صرف تفصیل بیانوم.
حکومت او پوست تر دا مهال د منظور پښتین د اوسنو داو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې له دا ډول تورونو انکار کړی دی.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. له دې سره د دغې خبري خبرونې خبري مسایل هم پای ته رسیږي. په کابل کې د مازدیګر 4:30 بجې دی. فریبا ظاهر ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډي زوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې له ډیپلوماټیکو لارو په ایران کې د غیر قانوني افغان کډوالو په وړاندې د ایران د نوي ګواښونو لپاره حل لار ومومي. دغه وزارت مرسیال وایند حامد تهذیب رسنیو ته پیوستول پیغام کې نن ویلي چې په تهران کې د افغانستان سفیر د ایران د پارلمان له مشر سره د غیر مجاز کډوالو په وړاندې د ایران د نوي طرحې په اړه اندېښنې شریکې کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د امنیتي ځواکونو په بیلابیلو عملیاتو کې 350 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 21 نور ټپیان دي. د اعلامیې له مخه د دفاع وزارت په اعلامیې کې راغلي چې دا عملیات تېر شپه د هرات په کوهستان، د روزګان په ګیزاب، د هلمند په ناوې، نهر سراج او ندلی، د کندوز په امام صاحب او د ننګرهار په خوږیانو ولسوالیو کې شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د غالیو د صادرونکو ټولنه وایي سږ کال یې بهر ته صادرات د تیر کال پرتله دوه برابره کم سوي دي. د غالیو تولیدونکو او صادرونکو ټولنې مشر محمد عظیم اسلم زاده ازادي راډیو ته ویل چې سږ کال شاوخوا 250,000 متره مربع غالۍ بهر ته صادر سوي. په داسې حال کې چې تیر کال تر همدې مودې دا کچه شاوخوا 100,000 متره مربع غالیو ته رسیده. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د دې هیواد د ووتلي اټومي ساينس پو محسن فخري زاده د وژل کېدو د غچ غوښتنه کړې. خامنئي نن پر خپل رسمي ویب پاڼه لیکلي چې د قتل باید تعقیب او عاملین سزا وویني. او د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې زرګونه کسان د سختو امنیتي تدابیر او سړې هوا سره د سیمه ایزو پرمختیایي شوراګانو ټاکنو کې رای ورکوي.
وړاندې خبرونه کې 2:19 پروګرامونه لرو. یو پروګرام حقیقت څه دی او بل پروګرام هم د ځوانانو لپاره تاندې څنګې. ستاسو اسمسونه هم لولو، خو اوس پام وکړئ د دې ورځې یا د دې سات سپورټي خبرونو ته. ناجیه ساپه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د آسیا د فوټبال فدراسیون یا AFC 2021 کال لپاره د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې د سیالیو نیټه اعلان کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي د لیست لمخې به ملي لوبډله د مارچ په 15مه د بنگلاديش په وړاندې او د مارچ په 13مه د عمان په وړاندې لوبه وکړي. د جدول لمخې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به خپل وروستۍ لوبه د جون په 15مه نیټه د هند په وړاندې ترسره کړي. په کابل کې د سولې په ملاتړ د ځوانانو لوبې ترسره شوې. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې غړي مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په یادو سیالیو کې د غیږ نیونې، بایسکل ځغلولو او بدني روزنې لوبې ترسره شوې. دغه سیالۍ د پغمان د ورزشي ټولنې پر مټ ترسره شوې دي. د کابل د پغمان په ورزشي ټولنه کې د 15 برخو لوبغاړي لوبېږي. او ټاکل شوی چې سبا یکشنبه د انګلستان او سویلی افریقا ترمنځ دویمه شل اوریزه لوبه ترسره شي. د انګلستان او سویلی افریقا کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د انګلستان په قربتوب د 3 اوریزو سیالیو د لړۍ څخه په لومړۍ لوبه کې انګلستان په 15 وکټو سویلی افریقا ته ماتې ورکړه. سویلی افریقا په ټاکلو شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره انګلستان ته 109 منډو هدف وټاکه. خو د انګلستان کرکټ ملي لوبډله ورکړ شوی هدف یې د 15 لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. دا دوه هیوادونه به د سریز درېمه لوبه راتلونکي سې شنبه ترسره کړي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یی. سید احمد له کندهار نه په خپل اس ام اس کې لیکي وايي کده کورونا له کبله بیا دوکانونه بند شي خلک به له سخت او ستونزو سره مخامخ شي. اسمت الله طوفان د هلمند ناوی ولسوالۍ نه لیکي وايي د الیاس دایی د وژل کېدو درې اونۍ ووتې خو لا یې قاتلین نه دي نیول شوي. میراغا عمری لیکلی چې ځای نه دی مشخص کړی وايي پاکستان نه غواړي چې د سولې بهیر کې همکاري وکړي. فتح الله درویش له هرات نه لیکي وايي طالبانو او حکومت نه مې غوښتنه داده چې سوله وکړي د بل چا په خبرو باید تیر نه وزي. احمدی طالب له زابل نه لیکلی وايي د بهرنیو ځواکونو وتل د جګړې خاتمه ده. نوری له بالامرغاب لیکلی وايي امریکایي ځواکونه هم په افغانستان کې ډیر جنگي جرمونه او ترهګریز فعالیتونه کړی دي. نظام الله صافی له کونر نه لیکلی وايي جاپان او افغانستان یو وخت ازادي اخیستې ک جګړه نه وايي افغانستان به هم اوس د جاپان په څیر پرمختګ کړی وو. مخاګله ازادي رادیو نه اوري او سم لجمن سره سم راځو او نيزو پروګرامونو ته. حقیقت څه دی او ورپسې هم د ځوانانو لپاره تاندې څنګه
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
د حقیقت څه دی پروګرام د دې ونې بحث مو په هلمند کې د وجلسوی خبريال الیاس دایی د قتل سرنګواله ته ځانګړی کړی. په دې اړه ازادي رادیو د الیاس دایی له ورور مزمل شکری سره د هغې قضیه د سرنګواله په اړه مرکه کړې ده. لومړی له شکری صاحب نه پوښتو چې دغه پیښه څنګه رامنځته شوله.
دایی صاحب ټول عمر د سار د خواسه سار بسو شپه به تیره شوله د سار د خوابه. عموما زه به سار وختي کې نه سلم د هم وختي کې نه سي خو خپل پوتا کې وو کله کله نو زه به پیتاوي ته راوتلم بیا به ما چاغه مده کړی وي بیا به دما ته درکل کین قتل چې دی ناسې کنه دی بیا زه چې به ناستم راوتې بس ما د بچاوي هر ساري و دی خوړلې بل اخر دغه سار هم دغه شو خو زما ورور په چانجیر کې وشه دی او تر شهید دایي صاحب مشر و هغه به دې سار یو ورځ مخ کې چې دی شي ویږي یو ورځ مخ کې د تزانګوي چې د کور څخه دین شان چالت ترکاری و شان کرلسی و د کرلی و ورتول چې دا شان راو په کور کې اچار د کوم کور خپل د ماجر ډاک دی او موږ د خپل ماجر سره د عدالت څخه ماجر سره و نو چې دا شان دوت په کور کې اچار نو دا شان راو در سره تار راته ان وغه و چې ډیر وخت یې غزما ورورم ډیر وخت را ورسیدې نو بیا ترکشن سره چای چم سره وخړې از ما مشرور بیا د مور سره ولز د مور سره وینم د مور سره ناس بیا دا وخت دای صاحب شهید ولاس ولزم دفتر ته دغه کوم پریس کلب ته زمو د جرنالستان دفتر ته پر لاس بجه راځي او باندې سره کو مور سید از ما ورور چراغلو د عدالت څخه هغه خوم دغه د ځوانانو او اړیکو اسبادات په دفتر کې پیټاتو کلچر پر تړاو لري د دې سره کار کوي هغه راغلی وزدا زریم ځا کوم ځکه د پیټاتو کلچر ریاست رئیس ورته دایته ویلو چې دا موږ د زنګو چرته زریم ځکه لاري سره باندې دي او مشکلات دي نو د دې په خاطر بیا هغه زری تراغه د دایسا ورتل چې د دایسا په لور چې زه هم د سرزم ځکه پریس کلب او د اطلاعاتو کلتوري اسات په وی ودانه کې د سر په تاکو نه تر جلا دي نو دوی ووتل موټر ته وخت زده لیدا او ځای باندې ناشم د چای می خورل چې دابسو درڅو مخپل خپل سترګو باندې دای صاحب یو تور بکساو هغه مې ولید په واسو په کور کې ټول حالت د حالت داسې و چې ټول چې راکړه د کور کسانو په دې بده چې دا بلدنه او دا دای صاحب مو ترې پر ما چې راکړل دای صاحب معلومات یې وکړ چې د کور څخه وتم اتاش دا دا یو شل متر ډیر شل متر داسې 30 متر 50 متر باندې دا د کور څخه دی وتلو روته مې خوړې مې ته په دکان کې ولته چې راځغله چې دای صاحب موټر مېن پټاو شو کله چې زه داخلي زم ما رسمي ته زما ورور چې د څنګه راغله او تر شهید دای صاحب مشرو هغه د موټر شاته ولاړ دی د موټر د شا پر دقیق باندې لاسونه شګنګ دي مخې سوي ورشتاري سوي تکتور داسي ما دې سره وکړه چې دای صاحب د ور سره و بس کله چې زه هغه ته ورسېدم لاندې ماشين ور اخیستې دي اغه مخ دروازه دغه دروازه مې ماته کړل کول په کړو دای میراوخ شي اغه کول کول دروازه مات کړي د په دې حالت کې ژوند دی. ما چې د جسم د بدن ته وکتل د بدن ټول تخریب شوی او پښې تخریب شوی او دغه د نس دغه کلمې راوتلې وې. بیا زړه مې ولید چې پارچې ډېرې په زړه کې خوړلې هغه زړه غورځېدی. په دې خوشحاله وم چې ژوندی دی تر دغه بې ورسوم تر امرجنسي بې ورسوم. کله چې ما دې راپورته کړې په غېږ کې مې کوي دا یو ډېر درون حالت دی ځکه چې زما خبره اوس هم زړه تک دی. ډېر درون حالت دی چې ورور مې په غېږ کې و چې داسې راته وکتل ماته نور خبرې و دغه نه دي کړې راته داسې راته وکتل یو لوه سا یې وکښله. بس دغه زما هغه د فلم په رقم نه هغه په فلم کې د فلم هلک چې مړ کېږي بیا پر سترګو باندې ناست راکاس کې ما پر د سترګو داسې پر د مخ مې لاس را تېر کړي. بس هغه سترګې پټې سولې. بس دغه بیا مې دلته مې چغې وویلې چې پسې یو موټر راوړي خلک خو د دې څخه ځکه موټر د ساحې ته ژر نه راوړي چې څوک نه رد کېږي چې بل چادنه شي ونه چې ځکه دلته ډېر داسې چادنه تکرار شوي دي چې یو یو چې اودنه سوي بل هم وو چې د خلکو مرګو په پښې ډېر دي نو خلک دې ته ځنه نشه کوي. دا وو چې یو حکومتي موټر رینجر راغی د دایسا بندوالو موټر راوځغله وي بیا مو دې امرجنسي ته انتقال کړ چې ځا امرجنسي ته وغوښتلم د دې د سره یو ځای داخل شوم امرجنسي ته. ما ټول دې انتظار ته موږ دې ګور چې ژوندې ده کوم ځکه ما ته په دا حالت معلوم چې دې مور نه ژوندې هغه مو دې انتقال کړي. هغه بل ور مې د ځان یو مخیر پر مشکل باندې انتقال کوي امرجنسي ته انتقال کړو ځکه ته په کا شخص ته مرغ ته نو مستولار ته سره چې ژوندې سمې د کال کمال د کار ته ودی د خنونو نه ژوند
کی. شکری صاحب کله چې دغه فکر رامنځته سول تاسو سره په دغه غم شریکي کې همدارنګ په جنازي مراسمو کې دولتي چارواکو برخه واخیسته.
زموږ سره د لیوا نه پېژم هدایت الله رسولي په نام دی هغه د دای صاحب ډیر نږدې ملګری و. هغه د سر ډیر مرسته وکړه د دای صاحب ملګری چې رئیسان و د سرحداتو او قبایلو چارو رئیس همداسې نور د سرستانو چې موږ سره ګډون وکړي د راډیو تلویزیون امیر همداسې د والي صاحب مطبوعاتي چارو کې کس چې هغه زاهد احمد اتل نومېدی هغه ډیر کسانو حتی ما داسې فکر کوي چې
شکری صاحب و چې دا مراسم خلاص شوی دی د دای صاحب لمرګ نه څو ورځې تیریږي اتهونه تیریږي تر اوسه پورې هغه دولت په دې برخه کې چیرنه کړې دي تاسو ته څه ویل دي.
دولت موږ ته داس کسان مرپی کوي چې هغه موږ کورنۍ موږ په د کور غړي دي ځکه موږ په کور کې هر څوک جنجال کوي نه په کور کې وډونه هم پر پټي باندې د پټي پرويش باندې جنجال کوي خو داغه یو د بل مرګ نه دي سره پیرځو نه یو د بل مرګ نه کوي. دولت موږ ته د خپل د لاسو غړي په لاس راکوي دا کسان حتی چې دوی هیڅ ثبوت او هیڅ شواهد هم نه لري. موږ ته په اول ورځ کې راتل چې دا کسان دي موږ ورته ویلو چې موږ داسې سره په کار دي حتی چې د دایي ورورې چې ثبوت او شواهد ورسره وي او موږ ته د قناعت وړ وي هغه شخص موږ په کار دي. موږ دا شخص نه دي په کار چې تاسو د خپل د دوسیې د تړول لپاره چې ژر دا مسله او دا فشارونه چې پرته موجود دي دا جرحال سي تاسو موږ ته دا سره معرفي کوي چې یا هغه په مابس کې بندي وي بل په بل جرم بندي تاسو موږ ته دا معرفي کوي چې دا د دایي قاتل دی. تاسو خلک موږ ټول چې موږ نه دي په کار موږ اصلي سره په کار دی چې دا کار کړی دی اصلي من بم په کار دی چې چا د خپل
و چې دوی دا چې دا کسان په کې کېل دي دوی داسې ثبوتونه ځان سره لري دا کسان څو خې
دي ثبوتونه هیڅ ثبوت نه لري ځکه د دې د چا څخه معلومات لا سکرین داس کسان څنګه زه یو څوک چې یو ځای د رکر ځای سره چا سره مشکل لري ما دا کا زمون دي زه په داس سره ولې سم شاکا په هیڅ وخت دا تاسو دې روان نه کیږي ځکه موږ هم فایدان یو ژوند مو سره کړي گزارم کړي دا د دانه د چې موږ سره خوابه دي نو یو د بل په مرګ پسې ځکه موږ ټول عمر په خوشحالي کې سره یو ځای یو په غم کې سره یو ځای یو مګم دولت موږ ته داسې چان په درکوي چې دا سیز د کور کسان دی سیز د فامیل کسان دی څوک دی شخصي دا سیز د حساب مر به شخصي دغه ته وي خو حتی دا شخصي دغه نه دی دغه ته بیل بیل تاس کړي
جریان کله چې دی کورنی شکری صاحب وبخه کله چې دی کورنی څوک مړ سي هغه کورنی خوم ځان سره یو شک او ګمان لري د تاسو شک او ګمان په چا باندې ده
هر څوک یو شک لري پر هر چا ګمان لري مګ موږ خپل زموږ د کورنی پر کسانو زموږ د ماحول پر کسانو مش په شک نه لرو ځکه مش په اثبات مشترسي دي دي مستپر خوشاله کوم په اثبات رسېدلی مش په غم کوم په اثبات رسېدلی مش خپل د کورنۍ چې په مش پر اړوند دي مش په هغه چا شک نه لرو مش یوازې دا غه قاتل غواړو چې هغه مرته د ثبوت او د شواهد سره وړاندې شي. تاسې نه چې ماته خیاط دی چې دا خیاط دی او زه هغه خیاط هیڅ نه پیژنم او یا نه د حساب د خیاط سره په خیاط کالي ګنډلي وي یا د حساب په بازار کې د چا سره بانډار نه کوي چې موټر یو ځای ودرې په بازار کې د چا سره په دوکان کې بانډار وکړي. دوی داسې کسان مشدر کوي خو موږ ورته وایو چې موږ تاسې شته
وسلوال مخالفانو دا کار کړی دولت کې دننه کړی دی یا هم ځینې شخصي عقدې دي؟
موږ خپل ځخپل په جانب تر دم چې موږ شخصي عقدا نه لرو ځکه موږ زما پلار به هر وخت راته ول ول زه ژوندې ما موږ تش ماته ست بدین نه پریشه ځکه موږ بدین نه درلوده شخصي اقدام د چا سره نه درلوده. موږ دا دا د دولت څخه د زما وظیفه د څنګه زه دانه سم وایره چې دا دولت کړي که طالب کړي خو دا دولت دلته استخبارات لري دلته کسان ته مقرر کړي دي معاشات ورکوي دا د دولت څخه چې معلومه دي دا سره څوک دی.
ښه تاسو غوښتنه څه ده له دولت نه له ارګانونو نه چې په دې برخه کې څېړنه کوي؟
موږ د دولت نه هیڅ غوښتنه نه کولای په دې خاطر نه سم کولای چې دولت هغه څه چې موږ غواړو هغه نه کولای ځکه په واسه نه کې وی هم کېدای شي په دوی کې دا نه پوز وي دا که سم په دوی کې وي که په طالبانو کې هم دوی به دا کولای شي خو موږ د دې څخه موږ د دولت نه امید ځکه دولت ته موږ هیڅ امید نه لرو. دولت د چا قاتل پیدا کوي د هغه کسان چې وژل شوی دغه قاتلانه دي ژوندۍ ګرځي دولت ګیر کړه نه سي ګرځولای نو زما د ور قاتل بم سبا ګرځي او دولت توس نه برسېږي کېدای شي دا سره ګرځي ماته مارې پینې سي ماته یو دی واز سره مارې پینې سي دا دای صاحب قاتل دی خو هغه سره به د پیسو مقابل کې درې مورز برته یلاسي یا به د واسطې په زور برته یلاسي ګرځي دا شاندې نو ځکه موږ دولت څخه توقع نه لرو د دولت څخه موږ غوښتنه نه لرو ځکه دولت دا کار نه کولای اصلا هغه خپل دا شان چې دی دا په دولت کې موجود.
شکر صاحب ډیره زیات مننه. کور ودان
خیر ژوند دی اوسې ډیر مننه.
د حقیقت څه دی پروګرام درنو اوریدونکو دا د دیونې بحث تر بل پروګرام پورې تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارو.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو ولې ځوانان زغم نه لري، هغوی چې د پیښو په وړاندې احساساتي عکس العمل ښیي پایلې څه وي، او ځوانان څه ډول احساسات کنټرول کړي او زغم وښيي. دا خبرونه همایون هیواد جوړه کړې او زه وکم جبار خیل یې درته وړاندې کوم.
ډیر کله ځوانان چې لا داسې پیښو یا خبرو سره مخ کیږي چې د دوی په فکر برابر نه وي، په وړاندې احساساتي عکس العمل ښیي او حوصله نه کوي. دوی په یوه وړه خبره کیسه جګړې ته رسوي او د ځان تر څنګ نورو ته هم تاوان رسوي. د خوست اوسیدونکی ابراهیم وایي ډیر ځوانان ځکه بې زغمه وي چې په ماشومتوب کې له دوی سره هغه مهال چې تیروتنه یا سرغړونه یې کړې وي حوصله نه وي شوې او بد چلند ورسره شوی وي.
عموماً په ماشومتوب کې دوی وهلې ټکول شوی وي نو چې کله دوی لویان شي دوی اوږده اخلي چې اوږده اخلي نو په نه خبره زر احساساتي کېږي. دا احساسات د باعث کړي چې دوی څوک په خنجر وایي قتل کوي.
د لوګر اوسیدونکی بشیر دریز وایي دا چې په افغانستان کې لا څو لسیزو راهیسې جګړه روانه ده. جګړې ډېر ځوانان او د ټولنې نورې طبقې افراطي او بې زغمه کړي ځکه دوی په یوه وړه خبره کیسه تر چړې او ټوپک رسوي.
افغانی ټولنه تر نور ټولنو په پرتله ډېر توپیر لري. افغانی ټولنه یوه جنگ ځپلې ټولنه ده. تر ټولو لومړی عوامل جګړه ده په دې هیواد کې. نو تر ډیره پورې دغه کیسه د جګړې عوامل هم کېدای شي چې دوی ذهنیتونه ډیر تر فشار لاندې دي او عموما دوی ډیر ځورېږي. دې تر څنګ موږ په ښار او بازار کې هر ورځ وینو، یعنی دا نوې کیسه نه ده چې موږ وایو چې ولې یو ځوان احساسات کېږي. هر ورځ هغه که په موټر تم ناست وي، که چیرې یو کس یو غلط شترینګ ووي، نو دی په دې وخت کې غوسه کېږي ان تر دې چې دی موټر نور کوزیږي او غاړه غړی ورسره کېږي.
دا کابل اوسیدونکی ګلولی آرین وایي دا چې د نورو ټولنو ځوانان د افغاني ټولنې د ځوانانو په څیر بې زغمه نه دي، وجه یې دا ده چې له دوی سره د ټولنې په هر ځای کې ښه چلند کېږي.
نو که نورې نړۍ ته وګورو
برعکس اغل ته ځوانان ډیر فعال دي هغه زرنه غوسه کیږي او سل لري دلیل دا ده چې یو سره په خپل کورنۍ کې رویه خته په ټولنه کې ورسره خته په مجموع کې په خوانځي کې هغه ډیر خپلل شوی ساتل شوی ناز ورکړ شوی کوم رویه چې لده سره شوی دا کله چې دای د ځواني عمر تر رسیدي شعوري یا غیر شعوري څه چې په دې تر شوی یا څه چې لیدلې دي خپل هغه بیرته د نور ماشومان په وړاندې باندې هغه تمثيل کوي.
بیس غمه کېدل ډیر کله سبب کیږي چې یو ځوان خپل هدفونه راوګرځوي او ستونزې لا نورې هم زیات کړي. دا کرکټ لوبغاړي شهاب ظهیر چې غوښتلې وی لوبډلې ته جذب شي د انتخابون کې ډلګې لخوا انتخاب نشو دا چې د پوښتنه کې څه ورته وویل او پایلې څه شو لا د یاورو
کوچ خو همداسي او دغه یو کړه کنه چې ته صد اسمان نه راخته شوی خو دغه خو زه لاړ چې بل زل وټن نو بس انسان دی کنه ماتم ډیره زیاته غوسره لورته مې ویلې تاسو خپل په واسطه باندې راغلی دلته نو ځکه د نور حکم خو په هغه خبره باندې یعنی ډیر کار ورلې بس زمته همداسې لاړم بس به خو په معنی وکړه کرکټ سره.
کله هم چې یو کس د یو ځوان په وړاندې بد چلن کوي یا بده خبره ورته کوي او ځوان یې په وړاندې چپ پات کیږي خلک یې ډارن او بېغیرته بولي. خو ګلولی آریان وایي ځوانان باید په دې خبرو پسې ونه ګرځي چې خلک یې څه بولي بلکې د خپلو کارونو په پایلو د فکر وکړي.
مونږ یا ځوانان په ټوله کې باید د یو کار پایلې یا نتیجې ته وګوري. که چیرته داسې یو حالت سره یو څوک مخ کیږي چې یو چا سره په یو خبره باندې دعوا راځي جنگ راځي نو ځوان باید حوصله ولري او دغه کار پایلې ته وګوري. مثلا دا فکر ځان سره وکړي چې چیرته د کنځاف مقابل کې زه کنځا وکم نو هغه مجبوریږي ما سره لاس واچوي. هغه چې ما وهي نو طبیعي زه به هم وهمه نو دا وهل ټکول بالاخره تر مرګه رسیږي. البته داسې یو حالت سره سړی مخ کیږي چې ټول عمر یې بربادېږي. د بدو په مقابل کې د بدو انتخاب په خپله دا ښه انتخاب نه ده ښه نه ده. یو څوک چې بد کوي په مقابل کې باید ښه وشي. اسلامي طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم روش هم همداسې و که چا بور سره بد کول په مقابل کې دوی ښه کول.
حبیب الرحمن زدران هم وایي که په دغه سې و ټولنه کې چې جګړې ځپلې خلک یې د یو بل په وړاندې حوصله ونه کړي دا ډېرو لپاره به ژوند سخت شي.
که چیرته په شخص کې مشکل وي نو بیا هم باید ځان سړی ځان کنټرول کړي. که په چیرې په تا کې مشکل وي باید ته بخښنه ترې وغواړې. دغه ژوند چې ته په حوصله روان دی که ژوند کې حوصله ونه لري یا همدردي یا صله رحمي ونه لري ژوند هېڅکله نه شي کولی. نو په دې ژوند یو عمده اصل دا دی چې باید صله رحمي او حوصله ولري.
ځوانانو ته ډیر کله دا ښه ښکاري چې ژر عکس العمل وښیي خو دا چې د دې کار پایله به څنګه وي دې ته فکر نه کوي. ابراهیم چې له همدې ستونزو سره مخ و اوس یې زغم د پخوا په پرتله ډیر شوی دا چې څنګه لا د یاورو
په مخ پله دا مرحله تیره شوې ده. په یو وخت کې به ډېر احساساتي کېدم کنه اوس مې منطقي فکر وکړ چې ولې زه احساساتي شم کنه زه ولې د یو انسان زړه بات کم ولې د خپل احساساتو ښکار شم. مثال فرض مثال که زه په تا اوس احساساتي شم نو تا زړه یې مانه ماتېږي نو سبا ته زه تا ته هېڅ خوند نه درکوم. نو زه غواړم چې په ژوند کې یاران دوستان ډېر کم نه داسې چې خلک د ځان نه خو بدې کم.
سلام زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدف ته ورسیږي.
دا چې ولې ځوانان زغم نه لري په ښوونیزو مرکزونو کې ځوانان څه ډول روزل کیدای شي چې زغم ولري او ځوانان څنګه د غصې په محل ځان کنټرول کړي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپو استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته رابولم.
استاد یو شمیر ځوانان چې دي د اکثرا د مسایلو په وړاندې د پیښو په وړاندې ډېر احساساتي چلن ښیي علت څه دی ولې په افغان ځوانانو کې زغم نشته؟
یو مورد خو په ټوله کې دا ده چې ځواني او تنکۍ ځواني خپله د غصې د خشم د بې حوصلګۍ د جګړې د پرخاشګرۍ د حملې د نه زغم او د نه تحمل دوره ده. دغه دوره خپله همداسې ده یعنې د دې دورې خپله یوه ځانګړنه همدا ده. او دا چې ولې داسې ده ځینې خاص هورمونونه او ترشحات د ځینو خاصو هورمونونو ترشحات د دې لامل ګرځي چې فرد ته شخص داسې یو حالت پیدا شي دی غوسه وهي. اما تر څنګ یې دا هم یو عامل ده چې دی ده ته څومره ورزده کول شوی ده چې د غوسې په وخت کې څه وکړي دی څومره په دې پوهیږي چې غوسه او د غوسې قابو کول مدیریت کول او د غوسه په سالم ډول تخلیه کول دغه مورد نه دور خو درسوي. یعنی په ټوله کې د غوسه مدیریت نه دور خو درسوي. مونږ کوي سمه شمانه تل دوه کلین ورسته مرزده کوچته چې کله غوسه کېدلې څنګه د غوسه سړی کې ششه ماته کې او کلار سي مخته اوبه ورشیندي.
یو خبره چیږي هغه دا ده چې مثال په ښوونځیو کې په پوهنتونونو کې یا په تعلیمي مرکزونو کې دغسې پروګرامونه نشته چې هغه مباحثې وي مناظرې وي هلته نقد وشي یو خپله خبره وکړي بلې واوري ولو که هغه د نظر مخالف هم وي دوی چې کله راځي بهر هم نو داسې یو فکر لري چې ګنې دا زه چې کومه خبره کوم دا حقه خبره ده او نور باید دا خبره ومني.
دا یو ټولنیز عمل ده، یعنی سره له رواني عمله سره له جسمي عمله درېیم عامل ټولنیز عمل ده. موږ معمولا ډېر محدود لوی وو، ډېر په حاشیه کې لوی وو. مثلا د قومونو په منځ کې رابطې نشته، ټیمي کارونه ډېر کم کېږي په افغانستان کې، په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې ګروهي کارونه ډېر کم کېږي، اشرونه ډېر کم کېږي. دا ټول د دې لامل ګرځي چې دوی دا کارونه ونشي کولی. یو یعنی په ټوله کې که یو فرد له ټولنیز اړخه وده نه وي کړې، له ټول په ټولنیز مهارت سنبال نه وي، هم هغه کوي غوسه کوي، زغم نه کوي او بې حوصله کېږي او پرخاش کوي، جنجال جوړي، ښکارې لګوي.
د حل لاره څه ده؟ یو څوک چې له داسې یو مسلې سره مخ کېږي چې فرضاً دی هلته فکر کوي چې باید حوصله نه ترې کېږي، مثال یو څوک د ښکنځل کوي، یو څوک بده خبره درته کوي، یو څوک ساده فکر خلاف خبره درته کوي، څه ډول یو څوک ځان کنټرول کړي، څه ډول زغم وښيي؟
له فزیکي اړخه موږ څنګه سو کوي؟ خو هورمون د بستره شو کېږي. اما له ټولنیز اړخه او له رواني اړخه موږ کوی سو ډېر څه وکړو. مثلا موږ کوی سو خپل اولادونه وروزو، تربیه یې کړو، او د انګر منیجمنت یا د خشم د مدیریت مهارت وروښیو. دا یو مهارت ده، دا باید زده سي. دا کېدای سي د ډېری میندو هم نه زده، ډېری پلرونو، د ډېری ښوونځیو هم نه زده. دا باید موږ وروښیو. یو دویم د همدلۍ مهارت ده، د زړه خواله. ته څنګه کوی سي یو چا سره همدلي وکړي؟ یو څوک چې غوسه وو، یو څوک چې په قهر وو، یو څوک چې حق خوړل سوی وو، یو څوک چې زخمي وو، یو څوک چې مړ وو، یو څوک چې قرباني سوی وو، څنګه همدلي ورسره کوی سي؟ درېیم د مسلې د حل مدیریت مهارت ده. مثلا ستونزه لري، ښه، هره ستونزه باید په غوسه حل سي، هره ستونزه باید په وهلو ټکولو حل سي. ښه، ستونزه پیدا سوې، ستونزه څنګه حل کېږي؟ ستونزه څنګه د ستونزې حل لار څه ده؟ دا باید وسنجي.
اوس که فرضاً زموږ په ټولنه کې یو څوک ستا په وړاندې یو بد عکس العمل کوي یا بده خبره کوي، او که ته بیرته هغسې ځواب نه ورکوې، نو خلک د ډارن یا بې غیرته بولي، دغسې یو فکر او باور موجود دی.
خپله یوه خلا ده. زه په دې خاطر چې یو څوک مړ کړم او خلک بیا ماته ووایي چې دا توریالی ده، زه څوک ووهم چې یو خلک راته ووایي چې دا بې غیرته نه، زه غواړم له جنګه ځان وساتم، زه غواړم له ستونزې ځان وساتم، ټول عالم دې ماته ووایي چې دا بې غیرته ده. وایي دې زه خو مریض نه یم، کنه زه خو یو سالم انسان یم، جنگ نه کوم، غوسه نه کوم، زغم لرم، تحمل لرم، همدلی کوم. خل را چې سنجوم کله چې موټر ټکر سي، ډرایوران برکت سي او بل وهي، دوی په یوازې دې ته یوازې ورکشاپ ته تللی وای، یوازې د موټر جوړولو مرکز ته تللی وای، دوی مجبور و شفانی ته لاړ سي، دوی یوازې په اشاره باندې 500 روپۍ مصرفولای سوی. اوس باید خپل غوږ، د خپل سترګې، د خپل پزې په خاطر 500 روپۍ مصرف کړي، او څوک خبر دی که سترګې وزي وره به پستر گچا 5000 افغانی جوړ کړی دا، ولکه په 5000 ډالر هم جوړه کی دغه دی وسنجي. ما تر خلک به غیرت وای، خو د ماستر گی در صدمه نه رسیدي، ما تر خلک به همت وای، زه خو مجبور مریض نه یم، و دی وای خلک، او برز خو دی دی چا د غیرتی وایلو، دی نه غیرتی وایلو لپاره د دنیا ته نه راغله. زه به د سالم ژوند او زندگی وکم.
درنو اوریدونکو، دا و د تاند څنګه خبرونه تر بل اونۍ خو وخت ولري.
شهیدان دی سوتن دی زلمی کلی نخیالی و خیالی زلمی پیغلی بچا تا ور بنو نا جود وینا پیغلی بچا تا ور بنو نا جود وینا